دوی بجی شپې احمد چبریم سلامونه د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه پاکستان وی تر 250000 ډیر افغانان د اکتوبر د لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړ چې 1,000,000 ولک هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ونوسي په زور به یې وباسي تاکل شوې ده چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت به د راتلونکو دوو میاشتو په ترڅ کې کابل ته ولاړ شي د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دي ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه اروپای ټولنې په یو بیان کې چې نن خپور کړ ویلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار نورستان غور فرا او جوجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ملاتړ وکړي د اروپای ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د نږدې 900,000 هلکانو او 45,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سي خواړه چمتو کړي د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي چې په جنوري کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې ډېر ملاتړي خپل کړي ټاکل شوی ده چې نواز شریف په نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي نواز شریف په داس وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی نواز شریف په 2019 کال کې وروسته دی له پاکستانه ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو د مصر د سرې میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس اژانس ته وویل چې له مصر څخه د رفح سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارۍ نن داخلې شوې د مصر دولتي تلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رفح په دروازه ننوځي دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15 ورځ غزې تړانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسې شي د اوکران په یو شمېر جنوبي او ختیځو سیمو کې نن سهار وختي د هوایي بریدونو په خاطر د خطر زنګونه وهل شوې دي د راپورونو له مخې په جنوب کې د کریوی ری په ښار کې د 14 یو شمېر ژغونه اورېدل شوې دي په دې ښار کې د دفاعي شورا مشر الکساندر ویکول په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر ښار د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي او تر اوسه د مرجوب راپور دوی ته نه دی رسېدلی د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن هالند سریلانکا لوبډلې ته 233 منډې هدف وټاکه په نړیوال جام کې نن دوهمه لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شوې ده چې جنوبي افریقا لومړی بیټنګ کوي تر اوسه د جنوبي افریقا یو لوبغاړی سوسېدلی دی او په 2 ورځو کې 20 منډې جوړې کړې دي د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی چې پای لوبه به د نومبر په 19 ترسره شي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د جلغوزو یا ځنغوزو په اړه خبرې کوو د جلغوزو په اړه ویل کیږي چې د نړۍ یو تر ټولو قیمتي وچه میوه ده په خو به د قیمتي میوه په نسبتا کم بای پاکستان ته په غیر قانوني لارو وړل کېده او له هغه ځای به د پاکستانی محصول په نوم چین ته صادرېده خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له پرانستل کېدو سره په پراخه پیمانه جلغوزه د افغانستان په نوم او نشان چین ته صادره شوه د افغانستان جلغوزه پر چین سربیره په سعودي ترکیه متحده عربي امارات او استرالیا جرمني فرانسه او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو کې هم بازار لري افغانستان په کال کې له 15,000 تر 40,000 ټنه جلغوزه تولیدولی شي خو عملا د دې نیمایي تولیدوي تر ټولو ډیره جلغوزه په خوست او پکتیا ولایتونو کې کیږي خو په نورستان، کونړ، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې هم د جلغوزي ونشتاو کال په کال تولید په زیاتېدو دی د جلغوزو د ونو پاللو ته په ځانګړي ډول وروسته لدې پام زیات شوی چې په پراخه پیمانه بهر ته صادرات پیل او بې لوړې شوې. اوس په دې برخه کې زرګونه کسان په کار بوختي او ډیر شمیر کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د جلغوزو له حاصله عاید ترلاسه کوي. په دې خبرونه کې به د جلغوزو پر اقتصادي اهمیت لا ډېرې خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي د پکتیا پوهنتون استاد چاپیریال ساتن متخصص مجیب الرحمن عارض، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زاتران، د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد عارض ته ورځمه. عارض صاحب، که د جلغوزو په اړه راته ووایست چې آیا جلغوزی کرل کیږي او که په طبیعي ډول ونشنی کیږي؟
سلامونه چاروان صاحب، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او ستاسو د رادیو د تعریف ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
جلغوزه د افغانستان د ځنګلونو یوه طبیعي ونه ده چې په طبیعي ډول د افغانستان سربیره پاکستان، چین او د هند په ځینو برخو کې په طبیعي ډول په ځنګلونو کې راشنه شوې ده یا په طبیعي ډول شتون لري. دا نوه د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکه خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کونړ، کاپیسا او ننګرهار کې په طبیعي ډول شتون لري، خو د دو د خپل اقتصادي او ایکولوژیکی ارزښت په درلودلو سره د خلکو پام ځان ته اړولی دی او خوست په دې باندې کار روان دی چې دغه ونه په د باغونو په شکل اهلي شي، یعنی په کرنیزو ځمکو کې هم وکرل شي. خو په طبیعي ډول د نړۍ په سطحه دا ونه په طبیعي جنګلونو کې شتون لري او احیا فعلا په طبیعي ډول صورت نیسي. په دې معنی چې دا ونه طبیعي راشنه شي.
بله، جل خوست څه ډول اقلیم یا هوا ته اړتیا لري؟ تاسو ویل چې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې یا جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې کیږي، البته د اخواته هم کدي دوران اخواته وګورو د افغانستان ته چیرمه سیمو کې کیږي.
په مجموع کې د جلغوزي ځنګلونو ټمپریټ یو معتدله سیمو کې شتون لري او دا انتشار ساحه یې نظر د بهر سطح ته توفیر کوي. مثلا په افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې لکه پکتیا، خوست او پکتیکا دا د بهر د سطح نه د 300 مترو څخه شروع کیږي تر 2300 مترو پورې د طبیعي ځنګلونو یا طبیعي ونې شتون لري. خو که ولاړ شو د سطح یا د بهر څخه ارتفاع په لغمان، کونړ او پکتیا ولایتونو کې وګورو، هلته بیا د 300 نه شروع کیږي، د 2300 نه شروع کیږي تر 2350 پورې. یعنی په مجموع کې دا د هندوکوش یا حملیا د غرونو په لړۍ کې شتون لري او هلته چې معتدله سیمې دي د بهر د سطح څخه په 2300 مترو ارتفاع کې په طبیعي ډول په دغو څلورو هېوادونو کې لکه پاکستان، افغانستان، چین او د هند ځینو برخو کې شتون لري.
بله، بیا هم درزو او د جلغوزي په اړه به ځینې نور معلومات هم تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. اوس به ورشو شاغل نورګل منګل ته چې د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال دی. منګل صاحب، سوداګر څومره راضي دي د جلغوزو له کاروباره؟
روان صاحب سلامونه تاسو او اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت.
د جلغوزو جلغوزوی سوداګر خو د جلغوزوی او د تجارت او د ناراضی دي. او دا سګ دوا کال کیږي چې پر سر پر سر په تاوان کې اخته دي او سکل چې کوم دي جو د غوټو د ځنګلونو تجارت چې دا مکمل په نقصان کې دي، تاوان کې دي. غوټو چې کوم مخکلي کوم حاصل ورکو هغه حاصل ورنک ډیر کم حاصل ورکو نو سکل پر خپه دي.
بله،
په پدې دي چې
حاصل کم شوی دی.
حاصلات کم،
ولې دلیل چې دی ولې حاصل کم شوی دی؟
دلیل خو دا ده چې یو خو دا بارانونه واوره به وخت او به موسم واوره دي، به وخت به موسم بارانونه په نپ کې چې هغه دی دا د طبيع ځنګلونه دي کوم او زراعتینه دي طبيع ځنګلونه دي نو واخ او به ته ونه رسیږي واخ واوره کو نشي نو دا دی مشکل دي چې ونه شونه.
بله، او بازار څنګه ده سید د خو تاسو ول چې حاصل کم شوی دی، لیکن په خو به چین ته صادرې دي، وسم چین ته صادرې شي او نور هیوادونو ته؟
واو، صادرات یې ښه روان دي، صادرات یې مستقیما چین هیواد ته صادرات شروع دي، صادرات کې د اوس روان دي، مصارف یې خرچه یې لګ دی، یو څلوړه ده یو ورځي دوبۍ ته، دوبۍ نه بیا چین ته صادرېږي، مصارف یې یو څلوړ دي، نور صادرات یې ښه روان دي، ښه صحیح روان دي،
کوم مشکل نه لري، کوم غنډه لري. منګل صاحب، ولې دوبۍ ته ځي، ولې مستقیما چین ته نه ځي، دلیل څه دی؟
دلیل خو دا ده چې مستقیما چین ته پروازونه نه لرو، په کوم مستقیما چین ته موږ وړو، هغه کارګو به تر غواړي، هغه کارګو سلطنه، کارګو سلطنه جلغوزي په یو ور تیاروي چې هغه مکمله تیاره به بار شي، نو هغه سلطنه چې دی په اوس وخت کې جلغوزو حاصلات کم دي، نو جدا برابروي او ته جوړوي، هلته وخت نیسي، نو وخت په نیولو سره موږ صادرات اوس دوبۍ نه چین ته صادرېږي.
درست، په ځکنیو لارو مو فکر نه دی کړی چې د ځمکې لارې صادر کړي؟
نو ځمکې لارو نه، خو تیر کال ترانزیت په تورخم کراچۍ په بندر تلل، نو هغه کې یو څه اغشتا ستونزه شته، یو هغه وخت اوس تیر نیسي، تقریبا 15 شپې 40 شپې 15 شپې وخت نیسي، هغه مصارف هم کم دی، خو وخت ډېر ضایع کوي، وخت ډېر نیسي، ځکه تازه جلغوزي دي، نوې راوتلې دي، دا ډېر ښه کیفیت لري، نو وخت په تېرېدو سره کیفیت یې کم رسوم د لاسه ورکوي، نو دا د تیارې له کوم لاغه تیارې په نه چې وړل کېږي، دا مستقیما زر رسېږي، کم وخت راسي، کم وخت کم نیسي.
طبعا ډېر مننه، سلامت اوسې استاد آرستاس. د تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جلغوزو کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې دي یا سیمه کې دي، دا په طبیعي ډول ونې پیدا شوي دي او ځنګلونه هم طبیعي دي، آیا انسان هم کولی شي چې د جلغوزو ونې کیږدي؟ ځکه اوس خو یې تجارتي ارزښت ډېر شوی دی، او فکر کوم چې ډېرې ځمکې شته، ډېر غرونه شته چې خالي دي، او که چېرته شنې کېدی شي هلته کېښودل شي.
مننه سروان صاحب، لکه ما چې مخکې هم اشاره وکړه، جلغوزه یوه خورا با ارزښته ځنګلي ونه ده، د افغانستان په محلي اقتصاد او ملي اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري، په همدې اساس په تېرو څو کلونو کې دا جلغوزه د تورې طلا حیثیت یې پیدا کړی، د تورې طلا نوم یې وګټه، خو له بده مرغه د دغو کلیوالو قولو کو د دو وریوز یا د حد نه زیاته استفاده د نیست سبب شوی ده چې دا نوه د انقراض خطر سره مخامخ ده، یعنی دا نوه په ټولو آسیایي هیوادونو کې چې په طبیعي ډول شتون لري، د زیات یا د حد نه زیات استفاده یا د تخمونو د حد نه زیات راټولولو په اساس باندې د انقراض خطر سره مخامخ ده، چې کېدای شي په څو کلونو راتلونکو کلونو کې محو شي. نو په همدې اساس هند، چین او پاکستان کې هڅې روانې دي چې دا په محلي شکل په کوریو کې تخمونه وکړي او د دوه محلي باغونه جوړ کړي، ځکه چې په طبیعي احیا، په طبیعي محل د بودباش یا هبیتات یا د اوسېدو په ځای کې مختلف ستونزې، مختلف مشکلات رامنځته شوي دي چې نشي کولای هغه طبیعي احیا یا طبیعي نوي نیالګي راشنه شي. نو په همدې اساس امکان دې شته، پکتیا پوهنتون ما خپل په دې باندې څېړنه کړې ده چې څنګه کولای شو دغه ځنګلي ونه په با اهلي ونه باندې او په باغونو یا کرنیزې ځمکه کې وکړو، د هغو پورې جوړې کړو، او بالاخره د دغو ونو په ساتنه کې خپل رول او خپل وظیفه ادا کړو. نو د دې لپاره موږ د پکتیا په سطحه کوریاداران په دې هڅه کې دي چې د تخمونه په کرنیزو ځمکو کې وکړي، د تخم د ټوکېدنو یا شنه کېدو څخه وروسته یې خپل ځنګل ته انتقال کړي، او کېدای شي د نویو ټکنالوژۍ یا د نویو ځینې کیمیاوي موادو په استفادې سره یې جرمنیشن یا ټوکېدنه زیاته کړي، ځکه په طبیعي ډول دا جلغوزه ټوکېدنې فیصدي یې ډېره کمه ده. نو د مختلفو میتودونو کړندلارو باندې کار روان دی، په علمی توګه باندې ترڅو دغه ونه د یو طبیعي هبیتات څخه انتقال کی مصنوعي یا باغونو ته، او د باغونو ترې جوړ کی، او ترڅو د یوې خانه حاصل زیات شي، د بلې خانه ساتنه او تربیه په اسانه او په ښه طریقه ترسره شي، او بالاخره وکولای شو چې دغه با ارزښت ونه د انقراض مخه ونیسو او یې ساتلی شو.
بله، تاسو ول چې حد سره روانه ده، لیکن تا عملا تر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی شوی.
بالکل ستونزه د افغانستان د ځنګلونو ستونزه ده، چې دلته د دوه ځنګلونو د مدیریت ستونزه شتون لري. یعنی په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو د قانون په اساس ځنګلونه چې دي ملي شتمني ده، ولیکن اوس یې کلیوال خلک د خپل شخصي شتمني ګڼي. دوی طبیعي ځنګلونه د جلغوزیو ځنګلونه په قوم او په کلي او په قریه او حتی په کورنیو باندې تقسیم کړي دي. د دوی نه د حد نه زیاته استفاده کوي. د دولت هغه قوانین او اصول په پام کې نه نیسي، نو په همدې اساس دولت هم په تیرو کلونو کې هڅه روانه کړې وه محلي قریهدارانو ته یې سبسایډي او کومکونه ورکول تر څو د جلغوزیو قریه جوړې کړه او د دغو ونې په دوباره احیا یا بیا رغونه کې خپل رول ادا کړه. ولیکن تر اوسه پورې قابل لمس هغه نتایج نه دي ترلاسه کړي، ځکه چې ستونزه شتون لري د دوی د طبیعي احیا په اړوند، د دوی د ټوکېدنې په اړوند. نو په همدې اساس باندې د موږ پیشنهاد ده دولت ته تر څو انجوګانو ته په دو باره کې نوي تحقیقات او څېړنو په مټ باندې د دغو جلغزو دوباره احیا یا رغونه باندې کار وشي، قریه ایجاد شي، او هم په طبیعي محیط یا په طبیعي چاپېریال کې حقوق هغه عوامل چې د دغې ونې د احیا یا طبیعي بیا رغېدنې مخه نیسي هغه عوامل کنټرول او له منځه یوسي. خو تر اوسه پورې کومې هڅې چې روانې وي هغو نتیجه په دې ورنه کړه چې یو د وروستي بدلونونه په هېواد کې او بل نامناسب اقتصادي وضعیت د خلکو په دغو ونو باندې فشار زیات کړی دی. خلک د خپلو ورځنیو ستونزو اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره کوم تخمونه چې راټولوي دي دوباره کرنې په ځای هغه پلوري تر څو خپل ستونزې ورباندې حل کړي. یعنی خلک د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر باندې نه غواړي چې د دوی دوباره احیا باندې کار وشي یا امکانات دوته نه دي مساعد. نو دولت جمع انجوګانې او مؤسسات په دې اړوند باید سرمایه ګذاري وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، او تر څو خلک بیرته په دغو دوباره احیا یا بیا رغونه کې هم سهم واخلي او هم د دوی لپاره د عاید منبع وګرځي، او د بلې خوانه به طبیعي ځنګلونه هم ساتلي وي او هم پراختیا ورکړي وي او هم تولید زیات کړی وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان استاد عارض. زموږ درېیم میلمه شهزاده زادران په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس هم وسله سټوډیو سره وصل شوی دی. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که په پیل کې تاسو ووایئ چې په مارکیټ کې څنګه دی جلغوزو کاروبار، څنګه دی خلک سوداګر راضی دی او کنه؟
هغه سخت کال خو د جلغوزو مارکیټ کې ګډون حاصل ډیر زیات کام ورکړی دی، ځکه په سل کې کرای شي لاس فیصد اصلي ورکړی وي. زنغوزه دا کوم هغه چې دی غوټه چونسي زنغرو ایس دا غوټه نیولې نه دي، او زنه چې به غوټه نیولې دي زنغوزای دا هغه چې دی میواشه دا کامر راوځي. څه حال دی مارکټو دی زنغوزه ماغه بازار زیات خراب دی، ځکه دی غرو دی ځنګلونه زنغوزای ډیر کم راغلی دی. سلو کې نه دی پروسا کال په پرتلا
ستاسو په نظر ورختونه کم ول په دې خاطر او که ورختونه بی وخت وو؟
د سوا چې یو خو موږ مشکل دا غلرو چې د هوا حالات خو نشي ښکوي چې د بارانو دی غسر کنه یڅوک هغه بارانونه واورم هم وشوي. خو موږ غټ مشکل بدبختانه دغه دی چې موږ په افغانستان کې زنغوزی متخصص هیڅ لرونه نه څوک په پویږي. غوټه ونسي ځنګل ډېر زیات دی، خو هغه مکمل چې کال پر تیریږي ټول ختم شي، یا سری شي، یا مرض وي، یا شاوکي. نو امکان دغه هم لري چې اوس هره ونه هر بوټی که فکر دی وي یو مرض لري، یغه دپاره دوایي شته، شای شته، خو دغه ته هېڅ هغه نه ده شوی چې یا دا څه وجه لري چې دغه غوټه توی شي د زنغوزای توی شي ارکانوي ځنګلاتو میوانی ولي وي. خو داسې په شپږو میاشتو غوټه چونسي اتوی شي نه دا مشکلات د هوا حالات سره دي، خو مرض شایب هم لري.
ډیره مننه سلامت اوسئ زادران صاحب. له موږ سره د پوهنتون استاد ښاغلی مجیب الرحمن عارض هم شته. له دوی نه به پوښتنه وکړو چې د مرضونو په برخه کې څه فکر کوي، څه آفتونه څه مرضونه لري جلغوزو ونو ونې، لکه څنګه چې ځادران صاحب ویل چې حاصل یې سږ کال کم شوی دی، امکان لري چې د مرض علت وي. عارض صاحب
مننه سروان صاحب، بعد مرغه په افغانستان کې د جلغوزي ونې اوس یو مشکل سره مخامخ شوې دي چې هغه سالبري ده. سالبري په دې معنا چې د یو کال حاصل نظر بل کال ته خورا زیات توپیر لري. دا توپیر کولای کېدای شي مختلف عوامل ولري. یو د دوه عوامل څخه دا اقلیمي بدلونونه دي، په مناسب وخت کې اورښت، په مناسب وخت کې واوره یا شدید بادونه، دا هم د دې سبب ګرځي چې د دوغو ونې هغه ګرده افشانه یا د ګرده انتقال پروسه زیانمنه کړي. له بلې خوا د غوزه د تشکیل په وخت کې ځینې امراض، قارچي امراض د دې سبب ګرځي چې د تخم تشکیل له منځه یوسي یا د هغه د خند او زنګ سره مخامخ کړي. له بلې خوا بعضي وخت دوی اشاره وکړه چې د شپږو اوو میاشتو نه وروسته بعضي غوزه په خپل تویگی یا اون سفرالوی علتی هم مختلف قارچی امراض دی. خودی دو قارچی امراض دی مشخص تشخیص در ملن او کنترل دی پاره یا مشخص سروی تا ضرورت دی ترسو سیمپل یا نمونه را طولیشی پلاکاتوار که مرض تشخیص او دی تشخیص نورسته دی حقوق دی کنترل مناسب حلا را پیدا شی. چه لبد مرقه دا کار ترگوست اف افغانستان که نده شوه. ایو استونزه دو هم استونزه د حاصل نورسته چې دوی کوم جلغوزي د غوزو څخه وباسي جمع کوي ټولوي، په هغه وخت کې هم د دو جلغوزو کې رطوبت یا د اوبو اندازه زیاته وي نو مختلف قارچي امراض په هغه باندې حمله کوي. لایو فاینل د هغو د تخمر یا د هغو د کیفیت خرابېدو یا ورستېدو سبب ګرځي. نو په همدې اساس د کرنې وزارت باید په دې اړوند خلکو ته ترینینګ ورکړي، لارښوونه وکړي چې کوم امراض د دې سبب ګرځي، چې کومو کړنلارو په واسطه کولای شو د غوزې د تشکیل، د غوزې د نمویي فصل په شروع او د هغو په پای کې د امراض مخنیوی وکړو، او د حاصل نه وروسته کوم عوامل قارچي امراض دي چې د دو جلغوزو د فساد یا خرابېدو لامل ګرځي. نو مختلف قارچي امراض دي، خو د دغو قارچي امراض مشخص تشخیص، درملنه او د هغو د کنټرول لپاره د لارو چارو سنجول دي ته اړتیا لري چې یو مشخص سروې ترسره شي، او د دو عاملین قارچي امراض زیات مختلف قارچي امراض دي. د هغو د تشخیص لپاره باید لومړی تشخیص شي، بیا د حاقینو یا ځنګلدارانو ته د هغو د کنټرول لارو چارو وښودل شي که هغه کیمیاوي کنټرول وي او هغه فزیکي او نور کنټرول مختلفې طریقې شتون لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان. منګل صاحب، د سیمې هم اوریدلې دي چې وایي دا خلک چې جلغوزي ورسی شي په ډیره بیرحمی شکوي، داسې شکل شکوي چې څنګه ورسره مچی شي او هغه برخه وحل کیږي چې الته میوه کی شي، په دې اړه څه وایست؟
روان صاحب، جواب جلغوزی چې دی اوس قیمتونه پیدا کړې، ارزښت یې پیدا کړی دی، نړیوال بازار یې پیدا کړی دی. د ځنګلونو خواندان چې په تجار باندې ځنګل خرڅوي یا مزدوران ورته نیسي، هغو باندې په کلکه ټینګار کوي چې جلغوزی د راتلونکي کال سیزن غوټې تیارې پکې نیولې وي، تیارې کړي وي، ګولې کړی وي. نو دا ټینګار سره ورته وایي چې که راتلونکي کال غوټې د ماتې کړې، خرابې دې کړې، نو هغه ذمهوار یې ورته دي. نو ډېرې خبرې په دمان کښې کاغذونه سره لیکې لیکل سره کوي چې تر راتلونکي څانګې بېرحمانه بې ځایه ماتول او دغه شیانه په کلکه ډډه وکړه. بیا هم ماتېږي ولې؟ ځکه چې داسې یو عصري وسایل ډېر دپاره نه دي جوړ شوي چې هغه د راتلونکي وه کال غوټه پکې خرابه نه شي، پکې ماته نه شي، راتویه نه شي، خامخا تویږي، راتویدن پکې عصري وسایل نه لري. کله ډېر احتیاط ورسره کوي، اوس ډېر احتیاط سره کوي. ځنګلونو خواندان چې دي، ځنګلونو کاروباریان چې دي، د همدې جلغوزو د ځنګلونو نه د دوی ډوډۍ وار ته د کور څومره ستونزې چې دي، د ځنګلونو نه دوی راپکوي، دوی د نه ټول ضرورتونه د دې نه پوره کوي. خو لکه سږ کال اوس دا خلک چې دي، دا یو کال نه بل کاله سیزنه پوره دي، همدې جلغوزو دپاره ناست دي چې موږ جلغوزي د غوټې دي راتویږي، ګګ ګوري کسې. خو بیا هم تا کلی غوټي ونه کړې لکه نور آزادان صاحب چې وي استاد صاحب چې وي نو غوټي چې دي تیر کال نور کالو په نسبت تیر کال د نور کالو په نسبت اندازه کمه شوې ده لکه غوټه غوزه چې دوه مخکې بې دېرش دانې څلوېښت دانې پنځوس دانې یوه غوټه کې شپېته اویا دانې جلغوزي پکې وو نو تیر د دریم کال نه تیر کال کم وو تیر کال نه سکل بیا په غوټه کې جلغوزي دانه پکې کمه شوې ده نو علت یې لکه استاد چې دا د دې لپاره د مناسب وخت مناسب دواګانې نو دې لپاره باید روغ هغه وشي څاروي وشي چې دا علتونه چې دي معلوم شي ولې کمېږي یو کال نه بل کال ته په غوټه کې دانه کمېږي غوټه پورا رسېدلې وي غوټه پورا مکمل وي او دانه پکې کمه شي دا
منګل صاحب تاسو د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال یا ستاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کوي خصوصا د مرزونو په برخه کې آیا تاسو تللي یاست دا ځنګلونه مو کتلي دي ونې مو معاینه کړي دي څوک مو راستولې دي یا د کرنې متخصصان یا نور خلک هم هلته بولې دي چې ولې حاصل کم شوی دی ولې د تیرو کلونو په پرتله کال په کال حاصل کمی شي
نو په دې برخه خو موږ د خلکو لپاره بار بار موږ دا ویل کړی دی ورته ویلې مې دي اوس دا د جلغوزو مارکیټونو ته دا د ځنګلونو خواندان مکمل راځي او تجار راځي دغه په غرونو کې غوټې اخلي دا خلک راځي چې تاسو دا شته غوټې راټولې ته نو شو کول فقط پنځه اتلس میاشت اولس میاشت کې غوټې رسیږي پنځه ورځې چې مخکې وشو کوي اغه جلغوزي مغزي پرانه وي کمبوتای کوي نو موږ دا ډیر بار بار دا کوشش وی چې تاسو دا وکړو نو دې په دې باره کې موږ د مسات ساز غدل یو خبر مو سره پکړی دي چې بعد دې لاتونه او څه معلوم کې خو سپوره د سکار نه بس واچا کار پسو چې مناسب کار پسو وي چې یا یې لات معلوم کې یاد دې د پاره خلکو ته وا خپ کو هوا ور کې خارو زنه ور کې نو ځنګلونه چې دې ځنګلونه خو دا په تیر و تیر ګډوډۍ په وخت کې په دا وختونو کې برخمنه او حل شوی دی باید دې لپاره کورې جوړول او بیرته بیا وده ورکول ځنګلونو ته دغه شیو باندې مکمل پاتې دي کار نه دی شوی وای کار خو شي هغه ځنګلونه هغه منطقې چې په پوښه په هغه کې شوي دي په یو کس جلغوزي کې شوي دي ونې پښنې شوي دي بیرته یا کته شوي دي یا ولې شوي دي هغه ځنګلونه هغه مناسب او منطقې دي مناسب ځایونه دي اغه کبیر ته ودا ورکړل شي دښی وزارت زراعت نه موږ د غوښتنه ده مختری کړی دوی چې بیرته بیا موږ ته د ځنګلونو د خلکو لپاره یو کار ورته پیدا شي او د خلکو د پرتل کې د روزي پیدا کې صادرات مو ډیر شي جلغوزي مو ډیر شي اون نه ده شوی کار نه ده پر شوی اوسه پر دا کار نه ده اوسه شوی چې هغه کار او کار ته ویل شي هیڅ کار نه ده اوسه شوی د ځنګلونو ته او ژوند ده شوی
بله ډیر مننه سلامات ځاتن صاحب د نن ما یو ویډیو د سپری ولسوالۍ کتل چې ځنګلونه دی په غرونو کې د جلغوزو اما ډیر خالی ځنګلونه وو چې فاصله دی ونو ترمنځ ډیر زیات وي یعنی ډیر امکان شته چې څو برابر دا ونی زیات شي مخکې استاد ویل چې دا امکان شته چې انسان په خپل بوټي وروزي او ونی کېږي وس خو تاسو دغه ونه او د ځنګلونو د خلکو مربوط دي او مخکې یادونه وشوه چې خلک وس توجه هم ورته کوي د پخوا غوندې نه ده ځکه چې د لدې درک ډیرو خلکو ته روزي په لاس ورځي ډیرو خلکو کاروبار ورسره تړلی دی نو دا خلک ولې له پوهنتون سره له اړوندو ادارو سره کار نه کوي په ګډه ونی نه کوي کو ارڅمره ونی زیات کیږي ام دومره بده دي خلکو هغه خلک چې دا ځنګلونه په واک کې دي دغه عاید ور سره ډیر شي
دی هغه په مورید زده یو خبره وکم لکه استاد چې د کومونه ځنګلونه دي شخصي ملکیت کړی دي تیموګ د ډېر وخت د پلارو او د نیکونو وخت نه د ځنګلونو دغه د کومونه او د کومونه خلک او د ولسونه ساتي ځکه حکومت په دا باندې نه رسیږي چې په هر ځنګل کې دغه وي اربګي کګر سي چې څوک ونه ونه وهي بل شی ونه وهي ته توان ورته ونه رسیږي دا خو یو مشاغه دی دویم خبره دغه ده چې کوم ځای کې چې د زنغوزای ده هغه ولسوالۍ کې چې زنغوزای کېږي په هغه ولسوالۍ کې هیڅ مکه شتون نه لري د کارنې زراعت مکه نشته خلک دغه غرونه استفاده کوي دویم دی کارل دوپاره مخک پنځه کلا شپږ کلا مخک دلته خوست ولایت یو مسره غلی و یغه په دغه اوسپیر ولسوالۍ دوامند ولسوالۍ کلاندر ولسوالۍ داسې په بیل بیل ولسوالۍ کې زنغوزی ورک او دغه کاغی جوړ کچه وای کړي. خو ما مخکې ته وځ په افغانستان کې دا ساغه نشته چې متخصص ولري چې دا سره کم کړلای کیږي. خلکو په خلطو کې وکړل په خپل زراعتي ځمکه کې کې خو خو کله چې دی انتقال ورک غروته او تاسو په توګه دا ونه وچا شو که چې کدا سو شي البته یو مخسر مشوره شوی وای چې دا غږ چې دی دا تقریبا جوړ کړي دغه سپغره کې زنغوزای وچوي چې دغه ونه دلته وشي ځکه دا بوټي چې خوځيږي یا غرته ته انتقال وي یا واغه وخت نه یې معیار شوی دا بیا واپس وچیږي. او ګومان کوم ډېر ونه لکه شوی او زنغوزی وکړل خو واپس چې کوم غرو ته انتقال شو په غرو کې دغه واپس هغه شو وچو کچره کې دا څه وشي مخ کار کوو خو بس د حکومتو بدلولو سره دا کار په ټپه ودرېد. کچېره کوم ماده ته وې چې دا څه وسو هغه خلک راشي چې په پویږي چې دا سره کوم وکړل شي. زنګولونه خو خبره په دغه څلويخ کال جنگ کې عمرازي دا بمبارونه چې وښه اکثر زنګلات وسو او ماينونه کې دي شایب کې دا والو شوی دي. دا مشکلات شته په افغانستان کې د زنګولو ځکه دا زنګولونه دي قرونه دي په دا کې دا مشکلات شته. خو دې هغه لپاره دي دغه شنه کولو لپاره او بیا کار کولو لپاره دا دایمي کار نه دی شوی چې سړی دا فکر وکړي یا لیم دي چې خلک ورته تیار دي چې څوک یې غاخ کوي کورې جوړ کړي یا شای جوړ کړي خو د هغه مؤسسه طرفه دولت طرفه د کار نه شو چې دا بیا شروع.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د جلغوزو په اړه خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د چاپریل ساتنې متخصص د پکتیا پوهنتون استاد مجیب الرحمن عارض په خصوص کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زادران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
وربشو. استاد په څومره وخت کې د جلغوزي ونه په حاصل راځي؟ فکر کوم چې ډیر وخت واړي.
بالکل سروان صاحب، د کرلو څخه وروسته دا ونه تر حاصل پورې تقریبا شل کلونه وخت نیسي. یعنی د شلو کلونه وروسته دا ونه حاصل ته برابرۍ چې حاصل وکا.
او به عمر څومره دی؟ عمر یې څومره دی؟
عمر یې تقریبا تر شلو کلونو پورې هم رسیږي.
درست ډیر مننه. نو لدی معلومیږي چې د جلغوزي ونې ته باید ډیر صبر وشي. شاید یو دلیل به همدا وي چې دا خلک ډیره توجه نه کوي چې نوې ونه وکړي، یا تر اوسه پورې پوهنتونونو هم په دې برخه کې کم کار کړی دی.
بالکل ستونزه دا ده چې سروان صاحب، د دې جلغوزي د ونې هغه طبیعي احیا که چیرې په طبیعي توګه صورت ونیسي هغه ډیره موافقه او په کمو مصارفو سره ترسره کیږي. په دې معنا چې په طبیعي توګه د ونې څخه تخم راټولیږي، په طبیعي توګه د خاوره لاندې کیږي، ځنګل هغه خاوره، هغه محیط، هغه استفا، هغه اقلیمي شرایط ټول ورته مساعد دي. په طبیعي توګه دا راشن کی او په تدریجي توګه په ونه باندې بدلی، او په دې توګه زړې ونې د نوې ونې د زړو ونې ځای نیسي. ولې بعد مرګه په افغانستان کې دغه طبیعي احیا اوس مختل شوې ده، یا خلکو د نامناسب استفاده په اساس باندې طبیعي احیا اوس بیخي صفر او په نشت باندې حساب ده. نو په همدې اساس اوس په نړیواله کچه یا په نورو هیوادونو کې چې جلغوزي شتون لري، هڅه روانه ده چې په مصنوعي توګه یې احیا کړو د ځنګلونو. په دې معنا چې جلغوزي تخمونه راوړي په کتنیزو ځمکو کې وکړي، تر شنه کېدو او په نیالګي باندې تر بدلېدو وروسته یې انتقال کړي ساحې ته. خو د زدران صاحب د خبرې په تایید باندې چې د دو کار نتیجه تقریبا پنځه دېرش فیصده ده، یعنی کوم تخمونه چې موږ کرو که سل فیصده نشي بیرته ساحل ته چې موږ انتقالي وو تقریبا 150-150 پورې هغه ژوندۍ پاتې کی چې د زیات ضایعات لري چې په دوه اړوان هم چړنو ته ضرورت دی ترڅو چړنې وشي د دوه عامل پیدا کړل شي چې ولې د کار دغه کم احیا یا دغه ضایعات ولې دومره زیات دي. دوهمه دا په نړیواله کچه په پایښت لرونکي مدیریت د کرنیزو جنګلاتو په پایښت لرونکي مدیریت کې درې مهم کړنلارې دي چې هغه له بده مرغه په افغانستان کې یوه هم نه عملي کېږي. د ما د منګل صاحب څخه او د زدان صاحب څخه غوښتنه ده چې تر څو د کلیوالو خلکو سره یوه تفاهم ته ورسیږي تر څو د دغو درېو کړنلارو څخه یوه کړنلاره انتخاب کړل شي تر څو په طبیعي توګه دغه جنګلونه احیا شي او د هغو هغه اضافي مصارف یا چې په کرنیزو ځمکو کې مصارف راځي د هغو نه هم مخنیوی شي او په کمو مصارفو باندې په کم وخت کې موږ کولی شو د طبیعي ځنګلونو احیا یو څه لوړه کړو. هغه دا ده چې موږ تاسو په پکتیا پکتیکا او خوس ولایتونو کې تقریبا 100,000 کورنیو ژوند په دغو ځنګلونو پورې تړلی دی. دوی د خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره د ونو څخه په زیاته اندازه وزه راټولوي او دغه راټولولو طریقې هم لکه زدران صاحب چې وویل په مناسب وخت کې نه ده د مناسب وسایل دوی شتون نه لري او له بلې خوا یې ځنګل دی توپوګرافي ستونزې شتون لري. نو دوی د ځوانو نیالګیو د پښو لاندې کولو د هغو د تخریب او د ونو د شاخونو د ماتېدو سبب ګرځي. راځم هغه درې کړنلارې چې دغه ستونزې ورسال کی هغه دا دي چې دوی د ځنګل په څو برخو باندې وویشي. په دې معنا چې 10 هکتاره ځنګل دی دغه 10 هکتاره د دې په درېو کلونو کې داسې هغه کو چې مثلا د 2 هکتارونه د یو کال درېو جربونه د یو کال حاصل ټول کړ د درېو نه دوه د استراحت دورې ته پرېږدي. یعنی تخمونه چې په طبیعي ډول راتوي شي ته خاوره لاندې شي په نوي نیالګي باندې بدل شي. یوه دا طریقه ده چې مثلا موږ تاسو څو ونې په یوه ځنګل کې پرېږدو چې په طبیعي ډول تخم یې شین شي راتوی شي. یعنی غوزی کې پرېږدو چې ترڅو یې تخم په طبیعي ډول راتوی شي او په نوي نیالګیو باندې بدل شي. د څو ونو پرېښودل یوه دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې موږ په یوه ونه کې یو څو غوزی پرېږدو ترڅو هغه طبیعي احیا د پاره تخم راتوی شي بیرته تخاور لاندې شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. خو له بده مرغه د دې مدرې پالیسۍ یا درې ستراتیژۍ نه یوه هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. یعنی ملا موږ ځنګل په څو برخو باندې ویشلای دي چې د یو برخې د ریجنریشن یا دوباره احیا د پاره باید وساتل شي طبیعي ډول د ټولو ونو نه تخم راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. دا کار هم نه کوي په یو ځنګل کې یو څو ونه هم نه پرېږدي چې یو په لاسو ونه کې ونه پرېږدو چې د طبیعي احیا لپاره وساتل شي. او نه داسې هم کوو چې د ونې په لوړو استفاوتو کې او په لوړو خونو کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه په طبیعي ډول تخم راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. نو دغه د حد نه استفاده د دې سبب شوې ده چې د دوه طبیعي احیا د خط او ځنګل سره مخامخ شي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه ځدران صاحب. دا وایي چې پکتیا او پکتیکا او خوست پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما قسم اشاره وکړه چې په نورستان کې مکیږي کونړ کې هم کېدای شي او په کاپیسا کې هم. آیا په دې اندازه زړغوزه کیږي چې هغه تاسو واخلې او صادرې کړي؟
او دغه د خوست پکتیا خوست نه د پکتیا پکتیکا خوست نه علاوه د جلال آباد ولایت کې په دغه حکومت سره دی په داکشته لکه د وزیر تنګای په نام سره یو ځای دی چې په دا کښتا لغمان کښتا کونړ کښتا د کابل په سروبي کښتا دغه طرف ته د کاپیسا په غرونو د تګاو طرف ته شتا زیات زنغوزای ملاوزی د سمته چې صرف کم ده دغه طرف ته زنغوزای شتا د دغه ولسوالۍ په
یعنی په دې اندازه شتا چې هغه وس راټولې شي او پروسس کیږي او خارج ته صادرې شي.
او زیات تر اوسه دی خوص پکتیکا او دی پکتیا په نسبت لکه شپته کې شپته فیصد یا یو فیصد دی دغه مونته کې دا او څلوېخت فیصد یا دیش فیصد دی هغه طرف ته
درست سلامات اوسه. او منګل صاحب تاسو مخکې په دې د صادراتو په اړه خبرې کولې او مو ویل چې د دوبۍ لاره چین ته صادری شي. په خو به حکومت و سبسیډي ورکول هغه هوایی دهلیزونه جوړ شوی ول. آیا وسم حکومت دغه کوم امتیاز ورکوي د جلغوزو د صادراتو لپاره؟
در
کاروان صاحب په 2013 کال کې هوایي دالیزونه خلاص شو چې رسمي رسمي توافقنامه ورسره د چین سره صادرات شروع شول چې هغه کې 50% تبسیدي ورکول کېده، 50% تجارت ورکول صادر کوونکو ورکول، چې دا ډېره یوه ګټوره ډېره ښه خبره وه. خلکو نه کوم بوج نه و، په تجارو بوج نه و، په ځنګلونو والانو بوج نه و. اوس په مکمل هر څه چې دي دا تجاري ورکوي، تجارتونه دا جلغوزي.
منګل صاحب، منګل صاحب، تاسو ویل چې اوس صادري شي او له 2013 کال نه وروسته دغه هوایي دالیزونه پیل شول، اما تر دې مخکې به ډیره جلغوزه ستاسو د ولایتونو د درو ولایتونو د لوی پکتیا د پاکستان ته په غیر قانوني لارو تلا او لاغه زاینه به چین ته صادرېده. آیا اوسم له غیر قانوني لارو اخوا ته اوړي؟
نه نه، اوس اختر نشته. اوس په کلکه باندې دا د اتحادیې او د تجارو دا کوشش و دی، هلې ځلې په دې باندې د صادراتو باندې د لاس دولس کالا خواري شوي ده. مصارف په شوي دي موږ اتحادیه لخوانه د خلکو نه خور لخوانه چې موږ صادرات رسمي موږ رسمیت د هغه د چین سره د توافق نه توافقنامه نه وه شوې چې موږ صادرات دوی ته پیل کړو. دوی د افغانستان په نوم جلغوزي نه پېژندل. 2013 کال نه دوی سره توافقنامه چې وشوه رسمي چین ته صادر شول، بیا کم کم پاکستان ته په د غیر قانوني لارو اوښتل، بیا مکمل بند شو. داسې بند شو د جمهوریت په وخت کې داسې اعلان وشو چې جلغوزي کا غیر قانوني گیر شول، هغه بالکل هغه ضبط دې ته بیا حکومت تجارت واپس ورکول، لیکن هغه ضبط اوس وخت کې دا عبارت په وخت کې په مکمله معنا باندې مکمل څومره جلغوزي
سلامت اوسئ. ځاتران صاحب، له چین پرته نورو کومو هیوادونو ته جلغوزه صادرې شي؟
د چین نه پرته غټ بازار خو په چین کې دی، ځکه ټول زیات ځنغوزای چین ته ځي. نور لکه هغه ته دوبۍ ته، سعودیا ته، یا دغه وطن ته ځي. اروپا ته دا موږ هغه نه لرو، لاره داس نه لرو، لکه چین ته چې موږ لرو. موږ دې هغه نه دا هغه ته چې باید اروپا کې موږ ته داسې بازارونه وګوري، داسې په یو ویزي جوړې کړو، اوس لکه چین ته دې موږ تجارانو ویزي خلاصې دي، ځکه د چین ته موږ ډیر مال صادرو. هلته وزیر کوي او زو اروپا ته نو د موږ د ځنغوزیو تجارانو کچرې کوي زه خلاص شي، بیا موږ آزاد بازار ورته غوښتی شو چې هلته وغږېږو نه هغه وکړو. مشکلات موږ که دغه دی چې اوس اروپا ته صادرېږي، خو د چین د لارې نه صادرېږي یا د دوبۍ د لارې نه صادرېږي. رسم د افغانستان نه تر اوسه پورې داسې زیات مال نه دی لږ داسې خو ځي کم کم لکه هندوستان ته ځي، دی افغانستان نه صادرېږي هندوستان ته، اروپا ته ځي، خو د دوبۍ یا د چین د لارې نه ځي.
ترست ډېر زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. احمدی نمرخیل میدان خار نو
مهرباني کوي. احمدی صاحب،
وروره چې جلغوزي پر به تبه نه تاسو پښتنه کوله د کباز دوستانو چې ویلي په افغانستان کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، په خوست کې، همدارنګ د شرقي کې لکه جلال آباد، کونړ، نورستان، په دې دغه کې جلغوزي کې کیسه تر اندازه څنګه معلومات ترون او صادرات په مور کې ما د دوستانو نو وریدل وقت د چین لارې دي د صدرات کیږي د 2013 کال نه په دې خواته دا په رسمي ډول چې صدرات کیږي معلومات ترو دغه مملکو ته او نور نو بعضي نور ملکونو ته کې ځي، نو دا به د چین لارې ځي مستقیما، یعنی د افغانستان د لارې نه صدرات.
درسته، بله، ډیره مننه. سلامت اوسه احمدی صاحب. کور ودان ور بشو استاد. استاد عارض، د جلغوزي یو بنه څومره حاصل ورکوي؟ البته په متوسط ډول چې مرزم نه یو حالې لکه دا ساش کال چې وزه شنه و، دا سې کال نه وی، عادي کال وی.
مننه سروان صاحب. د جلغوزي د حاصل اندازه لکه ما چې مخکې هم یادونه وکړه، د یو کال نه تر بل کال پورې توپیر کوي. دا په مختلفو ارتباطاتو کې توپیر کوي او حتی د جلغوزي د عمر پورې تاثیر کوي. یعنی کله شل کلنۍ باندې د ونه په حاصل باندې رسی، حاصل یو په لومړیو کې خورا کم او په تدریجي توګه حاصل زیاتیږي. حتی دغه د غوزو دا بیا هم په اقلیمي عواملو پورې اړه لري، په داخل د غوزې په سایز یا جسامت پورې اړه لري چې څومره د غوزې سایز یا جسامت یا اندازه زیاته وي، په هم اندازه په داخل د غوزو کې د تخمونو تعداد زیات وي. په هر اندازه چې غوزه زیاته وي، په داخل د غوزه کې بیا د تخمونو سایز یا اندازه هم ورسره زیاتوالی کوي. خو مجموع کې په افغانستان کې د جلغوزه په پی واحد یا په پی ونه باندې د حاصل اندازه نظر نورو هیوادونو ته کمه ده، خو کیفیت د نظر هغه زیاته ده. خو بیا هم داسې مشخص سروې یا مشخص معلومات چې موږ وکولی شو د ونې حاصل نظر سین، نظر ارتفاع، نظر اقلیمي شرایطو ته وټاکو، داسې ډیټا تر اوسه شتون نه لري. نو موږ نشو ویلی چې داسې مشخص تعداد، البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې د جلغوزي د ونې عمر، د هغو تجسامات، اقلیمي عواملو، په ارتفاع او مختلفو عواملو پورې اړه لري.
بله، ډېره مننه استاد. لکه نورې ونې چې پیوندېږي، آیا د جلغوزي ونه هم پیوند کېدای شي د دې لپاره چې لا ډېره حاصل ورکړي؟
ډېره مننه څروان صاحب. مشکل دا دی چې جلغوزه موږ د تخنیکي نه بحث ته کولاړ شو، هغه نو هاردوډ سخت لرګی دی، نه دا د ریښې د تولید یا د قلمې په واسطه د تکثیر وړتیا نه لري. له بده مرغه نشو کولی موږ تاسې هغه پیوند کړو یا اصلاح کړو. نو یوازنۍ طریقه چې موږ تاسې کولی شو حاصل یې زیات کړو، هغه مثلا جنیتیکی یا د بایوټیکنالوژي د ټیکنالوژۍ نه استفاده کول دي، ترڅو مثلا موږ تاسې وکولی شو د هغو حاصل زیات کړو. او هغه مثلا په اهلی ونو یا په کرنیزو ساحو کې وڅېړو، هغو ته مثلا په کافي اندازه اوبه، په کافي اندازه کیمیاوي سرې او دوا ورکړو، تر څو یې حاصل زیات شي. خو په طبیعي توګه چې په ځنګلونو کې شتون لري، نه د قلمې په واسطه تکثیر کېدای شي او نه په هغو کې پیوند صورت نیولی شي. په طبیعي توګه چې کومه وړتیا لري، هغو وړتیا ته یې موږ تغییر نه شو ورکولی.
درست، ډېره زیاته مننه. منګل صاحب، اوس چې د جلغوزو نړیوال بازارونه پیدا شوي دي او ډېره صادریږي او له کبله یې قیمت هم ډېر لوړ شوی دی، آیا په داخل کې هم خلک اخلي؟
بله اروان صاحب، جلغوزو لوی مارکیټونه چې دا په خوست کې دي، ډېرو ولایتونه، اکثریت ولایتونه، یو مارکیټ ولسوړ غوندې پورګون کې لري، پکتیکا کې، پلغمان کې سوړ لري، نور عمومي ستر لوی مارکیټ چې دا هغه خوست د ټولو هغه نه راټولېږي، دا د خوست سوداګر ټولو ولایتو ته سزي هلته غوټي راټولوي، غوټو نه بعد بیا جلغوزي، جلغوزو چې شروع شي جلغوزي دا اخلي راټولوي دلته خوست، تر خوست نه دلته بیا کابل ته، چې کابل نه صادرېږي. ډېر خلک کاروبار کې کوي، څوک یو بوره، دوا بوره، لکه 100 کیلو، 200 کیلو، 100 کیلو دا اخلي، په بل څه غټ سوداګر باندې خرڅوي، څو لاسخه واخیستل او خرڅول کیږي، درته بیا بلوی تجارت په لاس ورزي چې هغه درته صادروي، خرڅ ته در ډیر خلک کار کوي، ډیر خلک په مصرف کې پته کوي.
bale صاحب، ډیر مننه. زادران صاحب، د پروسس ماشينونه یا فابریکې چیرته لرو، څو لرو، آیا کافی دي په افغانستان کې؟
دغه چې دا وګوره پروسس لپاره، پروسس لپاره خو تر اوسه پر مخچین ته خام ځن غوځای لګو، د پروسس لپاره دلته ډیر زیات مشنه نه لګو. مخکې ورلد بینک سره موږ قراردادونه کړی چې باید دلته خوست کې هغه ولګوي، دا مشنونه ولګوي، د پخولو، جوړولو، بستبندي دا وګه جوړ کی دغه په نسبت له شته، دا ډیر شته. خو خبر په دغه ځای
کې ده، پکتیا کې خوشته،
دلته
په ګردیس کې،
پکتیا کې شته، په ګردیس کې شته. خو اکثریت یې موږ نه شو ساغته غواړي چین ته، ما مخکې ته و چې غاټ بازار په چین کې راي، چین چې موږ نه غواړي، خام ځن غذای غواړي، پوخ ځن غذای موږ نه غواړي، کله اروپאי هوازونه غواړي، یغه تا کم کم زی او اور ته پخېږي زیات ځای وو. موده ته وایي چې بازار موږ په اروپا کې نه لرو، چې موږ مشندري ورته ولګو، شاید جو پروسس ورته جوړ کو
لیکن لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، په اروپا کې هم پیدا کیږي، د افغانستان نوم په لیکل شوی دی، خو پوسټ شوی بي دا، یعنی پوسټوکه اړول شوی یو تک سپینوي، هغه چې بیا څوک واخلي ډیره مزه نه کوي، تر هغه طریقې خو هغه جلغوزه ډیر خوند کوي چې په خپلې پوسټوي.
نو دا خو هغه چې دی په دا کې یو هغه شپه دغه کوم هغه چورته وای چې دا پوسټ یې نړول وی دغه ته موږ په غز وایو دلته چې دا کوم هغه کوي د لکه دغه هوادو ته چین ته وي پوسټ کې سره دی او سو دوبای ته سعودیا ته او د اروپا هوادو ته دا مغزي دلته ما مخکې د توې چې موږ زیات هغه غټ بازار په هغه کې نه لرو په اروپا کې د چین ته دی کالته سپینېږي په دوبای کې سپینېږي اوس شته کامه کامه فابریکې دلته په افغانستان کې شته چې دا مغز نو باسي وای لګي خو هغه په سل کې ان شل فیصد دا موږ نه لرو چې زیات کار وکړو.
بله صاحب ډېر مننه. استاد عارض د جلغوزي ونه څومره اوبو ته ضرورت لري؟ د دې لپاره چې په غرونو کې دي آیا په دې اړه تحقیق شوی دی چې ونه څومره اوبو ته ضرورت لري؟ او په غرونو کې نو دا کال تر کال فرق کوي، یو کال به شاید ډیر باران وریږي، یو کال به کم وریږي، یو کال به ډیر واوره کیږي، یو کال به کمه کیږي. آیا په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په مجموع کې څومره اوبو ورته پکار دي؟
په مجموع کې سروان صاحب د جلغوزي ځنګلونه په طبي توګه په هغو ساحو کې مثلا انتشار یې موندلی که افغانستان جغرافیای د افغانستان کې د دې ونې طبیعي انتشار ته ځیر شو نو د پکتیا او خوست او پکتیکا کې چې دا مونسون اقلیم لري، یعنې د هند د بهر چپې راځي او دلته د باران سبب ګرځي چې دغه باران تر یوه حده کولی شي د جلغوزي د ونې د اوبو اړتیا پوره کړو. په مجموع کې په دو ساحو کې تقریبا د اورښت هغه کلنۍ اندازه د 300 ملي مترو په شاوخوا کې ده، یعنې په هغو ساحو کې چې د منسون اقلیم لري یا د هند بهر نلاندې دي په مجموع کې چې کلنۍ اورښت اندازه 300 ملي متره وي په افغانستان کې په دو ساحو کې شتون لري. خو له بله طرفه دا ډېره مقاومه نه وده، یعنې دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت په وړاندې خورا زیات مقاومت لري. په همدې اساس دو ته نړیواله کچه د وچو غرونو قهرمان لقب ورکړل شوی دی چې دوی په ډېرو ضعیفو خاورو کې په ډېرو میلان لرونکو سیمو کې د اوبو ډېر کمښت هم زغملی شي. نو تر ډېره حده
پورې دلیل به دا وي چې ریشه به ډېره ژوره ځي. که څنګه
مشکل دا د دوی یوه پالیسي ده د ځنګلي ونو د دې په خاطر باندې چې وکولای شي د اوبو هغه قلت یا کمښت وزغمي، دوی د خپلې ریښې د ځمکې عمق ته بیایي، یعنې د ریښو وده یې خورا زیاته ده، ډېرې عمیقې ژورې ریښې لري، نو تر څو وکولای شي د اوبو د خاورې د ډېرو ژوروالي څخه هم د خپلې اړتیا وړ اوبه جذب کړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو بیا هم دا ډېره مقاومه نه وده، د اوبو قلت یا د اوبو کمښت د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت خورا لوړ دی، په ډیرو مرتبې سیمو کې یا میلانګونکو سیمو کې کولای شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. په همدې اساس په نړیواله کچه د وچو غرونو د قهرمان لقب ورکړل شوی ده په ځنګلاتو په علم کې یا ځنګلاتو په برخه کې.
بله استاد، یو بله موضوع هم چې له تاسو سره ارتباط لري هغه دا ده چې فکر نه کوي چې زموږ په پوهنتونونو کې خصوصا د کرنې په پوهنځیو کې نه یوازې د جلغوزو په هر بل برخه کې کم کار شوی دی، خصوصا د دغه درو ولایتونو خوست او پکتیا خو خبرې هم چاله دي کرنې پوهنځي هم لري. فکر نه کوي چې دوی باید په دې برخه کې ډیر تحقیقات وکړي؟ ځکه چې جلغوزه نن سبا له زرګونو خلکو له ژوند سره ارتباط لري.
بالکل سروان صاحب، تاسو سره سره موافق یم. ستونزه په افغانستان کې ده چې په افغانستان په هنتونونه چې دي ریسرچ یا تحقیق یا تړنې برخه ته زیاته توجه نه ده کړې. حال دا چې په نړیواله کچه په هنتونونه د تړنو مراکز وي، یعنی دولتونه خپل ستونزې په هنتونونو سره شریکوي تر څو هغوی استادان متخصص په دې اړوند تړنې وکړي او دوی ته د حل لارې را پیدا کړي. خو له بده مرغه د افغانستان په اکثره په هنتونونو کې تړنو ته زیاته توجه نه کوي، د جامعې ستونزې نه درکي تر څو په هغو اړوند تړنې ترسره شي. خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې اکثره په هنتونونو کې د تړنې یو معاونیتونه رامنځته شول، د وزارت په سطحه یو معاونیت رامنځته شو چې پس د دوه موږ تاسو ټولو په هنتونونو ته د تړنې یا تحقیق لپاره بودیجې ورکړو چې د دوه بودیجې په لګولو سره به مختلفو برخو کې تړنې ترسره شي، د جامعې ستونزې د جامعې اړوند ستونزې ته به د حل لارې پیدا شي چې دا یو نیک اقدام دی. زه د تا سره موافق یم چې تر اوسه پورې یو دا چې موږ د تړنې یا تحقیق لپاره بودیجه نه درلوده، دوهم دا چې امنیتي یا نورې ستونزې وي چې ریسرچران یا څېړونکي نه شوای کولای ځنګلي ساحو ته ولاړ شي، دا یې بله ستونزه وه. د بودیجې کم بل ستونزه و او نور هغه امکانات چې د وسیړنې یا تحقیق لپاره په کار دي یا اړین دي هغه په هنتون نه د حقوق د قلت یا کمک سره مخامخ دي. خو له نیکه مرغه نوی اقدام پیل شوی دی تر څو په هنتونونو ته بودیجه په واک کې ورکړل شي او د حقوق لپاره ټول هغه لوازم هغه وسایل او شرایط چې د ترن لپاره اړین دي هغه ته په واک کې ورکړل شي تر څو په مختلفو برخو کې نه د کرنې په برخه کې د مهندسۍ په برخه کې په ټولنیزه برخه کې څېړنې ترسره شي او په هنتونونو د دغو په څېړنیز مراکزو باندې بدل شي تر څو دولت ته پالیسي ساز مشورې ورکړي یعنې د پالیسي په سطحه د هغو سره مشورې شریکې کړي تر څو په اړوند برخه کې د هغو مشورو نه استفاده وشي او کومې ستونزې چې د طبیعي منابعو ځنګلونو زراعت کرنې او حتی په ټولنیزو برخه کې شتون لري د دغو څېړنو په مټو غوته د ستونزې د حل لاره پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نور نو وخت هم نه لرو له ټولو درنو ملمنو څخه مننه. د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن آرس څخه، همدارس په خوس کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران څخه، او د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې لمرسیال نورګل منګل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه څلور ساته دوام لري.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا مورولنا وای پیدا ز چې پیدا وې د چانوې آشنا ز چکول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خولې ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خولې ځواني دا وچاته پاته خولې ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خولې ځواني دا وچاته پاته